کسی موفق شود بین دکتر شدن و درس خواندن در فاکولته یک ارتباط دیده بتانه.
السلام علیکم په افغانستان کې ما خام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوم. سبا دوشنبه د افغانستان په تباندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او دغه راز د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. د غیدارې لټولو کورنوي غوښتنه کړې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو افغانستان دغه ناروغي ورکشي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. سږ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې دي. د ګوزن یا پولیو وایروس د انسان پر عصبي سیستم حمله کوي او د هغوی د مرګ یا فلج سبب کیږي. دا وایروس په اوبو او خوراکي موادو کې له یو ماشوم بل ته خپرېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای اټکل کېږي چې اپ را روان 2040 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 کسان بشري مرستو ته اړوي. او چا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغې ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2040 میلادي کال کې به 1,460,000 نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج لړۍ پیل کړې. د راپورونو له مخې له پاکستان د ستنو کړی شو افغانانو شمیر تر اوسه نږدې 1,500,000 کسانو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکې چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بار یوه کښتۍ ویشتلې ده. د پینټاګون یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ورباندې رپیدا او د جاپان تر ملکیت لاندې وه د هند تر مالکیت او د هند تر ادارې لاندې وه د شنبه پورې تر غرمې مخکې په نخښه شوې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل د حماس سختدریز ډلې تر حملې وروسته د سیمه ییز کړکېچ د زیاتېدو او د انتقالاتو کرښو ته د ورپېښو نوي ګواښونو څرګندونه کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې یو مهم مشر وژلی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپله ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترهنګ د جنوب په رفح کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو. د اسرائیل هوایي ځواک هم په یوه اعلامیه کې د دې خبر پخلی کړی او ویلي د التراش په غزې ترنګ کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره مهمات قاچاقول. اوکراینی چارواکي وایي په تېرو 3 ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خیرسون د روسي پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د خیرسون د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام لیکلي چې د روسي پوځیانو پر خیرسون یو اویا توغندي ویشتلي چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیایي او تعلیمي بنسټونه او د غراز اساسي بنسټونه یې په نښه کړي دي. د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړه او یو ماشوم شامل دي. اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د 2 میاشتو د جګړو وروسته خیرسون سیمه ونیوله خو روسي ځواکونو بیا هم پر دې سیمې راکټي حملو ته دوام ورکړی. بلخوا کیف وایي د اوکراین د هوایي مدافع دستګاهو تیره شپه د روسیې لخوا د 15 توغول شوو بې پیلوټه الوتکو له ډلې 4 ویشتلې. دا د شاهد په نوم په ایران کې جوړې شوې بې پیلوټه الوتکې دي. خبرنامه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره و چا وایي د افغانستان نیمایي نفوس به را روان 2040 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډېر خلک روان ژمي ته هم ورخطا دي. پاکستان ته افغانستان نن نویستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د ژمي په پیلېدو سره یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې له برېښنا بې برخې دي او د لرګیو د اخیستو وسم نه لري، خو ګاز کاروي او د ګاز نیولو له خطر سره هم مخ کیږي.
دوه شپې مخکې د مونږ ټول فامیل ګاز نیولی و، د شفخانې ته تللی و، نن بېرته راغلو د شفخانې نه.
سبا دوشنبه د افغانستان په تباندې شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستان نه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د سرایت زیات خطر شته.
د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان وسم کړي.
په دې اړه مو د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوی د افغانستان نیمایي نفوس به پر روان 2040 کال کې بشری مرستو ته اړتیا ولري. اوچا په 2040 کال کې د افغانستان بشری اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیایي او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. اوچا کډوالۍ، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللي چې بشری اړتیاوې لا ډېرې کړې دي. جزئیات دی امید زهیر مل پرپورت کوي.
په 2040 کال کې د افغانستان بشری اړتیاو ته د رسیدو پلان، دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلی. په 2040 کال کې 23.1 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیونه وګړي لومړیتوب کې دي. اوچا په 2040 کال کې په دیش میر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو، د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچا له قوله افغانستان اوس مهال د 4 لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګرېوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2020 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو ښځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي. د ښځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیولې او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې په ښکېلتیا او د مرستو رسوونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللې چې په دې هېواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړې خو اغېزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلې خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار، له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیاو او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. اوچا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي همداسې وباله دیغو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده. هتي بازار کې دغه وسالو ګان جوړ شوم، بازار کې خصوم، یعنی په کور کې لس نه پاره.
اوچا داسې مال په 2040 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندویه سازمانونو د بودیجې کمښت او تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت دراولای.
و مورد چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایی د افغانستان نیمایي نفوس بر روان 2023 کال بشري مرستو ته اړتیا ولري. افغانستان ته له پاکستان نوي ستنول شوي یو شمېر کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې ندي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د خوړو د نړیوال پروګرام په شمول د یو شمېر مرستندویو ادارو او د طالبانو د حکومت اړوند چارواکو ویلي چې له هغو کډوالو سره د تورخم او د سپین بولډک په پوله مرستې کوي چې له پاکستان په زور ایستل کېږي او افغانستان ته استنول کېږي. نور حالې په دې رپورټ کې اورئ.
د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله له پاکستانه یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل له ګڼو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بېروزګاري سره مخ دي. د پروان ولایت اوسېدونکي حسنا عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده د خپل ستونزو په اړه وایي.
موږ سره هېڅ مرسته نه ده شوې، اوس ژمی هم راورسېد. د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، له یوې خوا بېوزلي او بېکاري او له بلې خوا سړه هوا او ماشومان، چې دا هغه کورنیو ته چې افغانستان ته ستانه شوي لویې ستونزې دي.
دغه شان امین انصاري چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وایي چې هېڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نه سرپناه شته او نه هم د سون توکي، نه ارتزاقي مواد شته او نه کالي، هیڅ هم نشته. کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دي لیدلي چې څوک له چا سره مرسته وکړي، او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلي چې د ارتزاقي موادو مرسته شوي. هغه د پیسې خو اصلا چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کېږي.
خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت تل ادعا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بېلابېلې کمیټې له راستنېدونکو سره په مرستو بوختې دي، او د نورو مرستو تر څنګ هرې راستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدي مرسته کېږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ادا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 1,500 بې ځایه شوي او راستنېدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنۍ او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپور له مخې یوازې په تیرو 4 ورځو کې له پاکستان څخه 1,359 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې تر 1.1 میلیونه ډېر افغانان به له دغه هېواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 4,01,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هېوادونو څه باندې 100,000 کډوال په زور افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستنه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي، او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسیږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.
سبا دوشنبه د افغانستان په تبان دي شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي، او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستان له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایرس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سعید سره مرکه کړې، او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولی شي د پولیو د وایرس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما خواني تجربه ته سي خواده پروگرام سره ما کار کړو دی هغه پاساس زویل سم چې د کمپاینو نو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی ځکه افغانستان ته نوی کډوال راستنیږي به تخپلې واته د پاکستان او پاکستان او افغانستان راتبه وادونه دي چې له دې ناروغي ماشومان وسم کړيږي ماشومان په اختکیږي پیږي په افغانستان او پاکستان دواړو کې ستا نو په داس پښتنو کې د کمپاینو نو اهمیت ډیر زیات دی او خاص ډول باندې د دې تر څنګ په کلو باندو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال راستنیږي هغه تم خاص توجه وسی ترسو دوی ټول واکسین واخلي او
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنیږي یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایرس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي وروستۍ کومې پېښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې دي یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي دي د وایي وادونو کې د هغو جینیټیک تړاو ته کوه کتل سي نو لاغه د بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دوړو وادونو ترمنځ تګورته کوي نو دا د نړیوال روغتیا سازمان دا وینا سي خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي دا په ځای وینا ده ځکه وایرس د هم د دوړو وادونو ترمنځ تګورته کوي او د هغه خلکو له لارې انتقالي شي نه بلې واته تکوي نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر ماچار بیرته خپلې واته راستنیږي نو دا خطر له ځان سره راوړي احتمال استا او بل خبر ته موږ تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې کومې دي هغه د خیبر پختونخوا سیمې دي بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي او کوم افغانان سیاته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېرې پام دي سیمو کې دي نو بس کله دوی بیرته راستنیږي طبعا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس راوړلو امکانات ډېر دي.
بله دغه د پولیو د مثبتو پیښو د ثبتېدو کې اوږد ځنډ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پیښه نه ده ثبت شوې که ثبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد یو چې پرله پسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د دوو میاشتو په موده کې. دغه ځنډ علت څه دی چې دومره ځنډ رامنځته کېږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي ولې علت څه دی؟
د پولیو لمزولو سکم پروګرام دی په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په هغه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایرس په دوبي کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي دې ته های ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې وي له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی په دې او یخوی په یخوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي نو یو علت یې دا کېدای شي. دوه علت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي او د دې تر څنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم سوي وي خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوانه شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نه شي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ اوري کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځه وړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي او د دې تر څنګ کوم د اګاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید په خپل کلو کې خپلو خپلوانو کې خپلو بانډو کې یا نور خلک هم خبر کړي ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري خو د لرو پروتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له متخصص سید کمال شاه سعید سره مرکه وه. البته د هغه کمپاین په ارتباط چې سبا ټاکل شوی د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې پیل شي، له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې شپږ واړه په ننګرهار ولایت پورې تړلي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستان له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته سرایت وکړي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
ازادي راډیو اوري وړاندې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. په غزې ترنګ کې د جګړې د دوام په اړه د اندېښنو په منځ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن او بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو بحث وکړ، او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. جزئیات په دې راپور کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. بایدن په دې با پرون کمپ ډیوډ ته تر روانېدو مخکې خبرې لونته وویل:
ما نن شنبه له نتنیاهو سره اوږدې خبرې وکړې. دا یو خصوصي مکالمه وه.
د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې له نتنیاهو یې د اوربند غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتنیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل، او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 30,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوې نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمني خبری آژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼې کې راغلي دا مهمه ده چې ملکیان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن او نتنیاهو د ټولو پاتو یرغمل سوو کسانو د خوشې کېدو په باب خبرې کړې دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول. بلخوا د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په شمال کې خپل مځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نښتو بوخت دي. د هغه په وینا دغه ځواکونه د حماس افراطي ډلې د وسلوالو د سنګرونو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل هم را سره د ټلیفون لارې وصل دی. ساحل صاحب، د سپورت په دګر کې ورستي مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداري نن ولیکل چې ملي 19 کلنه لوبډلې د سویلي افریقا جانسبرګ ښار ته له عربي متحده اماراتو څخه روانه شوې ده. یا د لوبډله به په سویلي افریقا کې تر نړیوال جام مخکې د کوربا سویلي افریقا او هندستان ملي لوبډله انډر 19 لوبډله سره په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. دغه لوبلړۍ د راتلونکي د جمعې پورې د دسمبر په 29 نیټه پیلېږي چې افغانستان به پکې لومړی لوبه له هند سره ترسره کوي. د دې سیالیو په ترڅ کې هر لوبډلې یو د بل پر وړاندې دوه ځل لوبي کی او دوه مخکښې لوبډلې به بیا د جنوري په 10 نیټه پایلو به ترسره کړي. تر دې سیالۍ وروسته به بیا نړیوال جام سیالۍ پیل شي چې افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا د یادو سیالیو لپاره افغان کرکټ بورډ ادارې خپل لوبډله نه دی اعلان کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر ځینې غوغاوي خپرې کړي دي. د خلکو نیوکې دا دي چې کرکټ بورډ ځینې لوبغاړي پرته لاغه پروسی چې دوی ورته ټاکلې و دغه لوبډلې ته اچولې دي. ښکاری او تر ډیره پورې یادونه کیږي چې د محمد دبی ساحل زوی حسن ساحل د 19 کلن لوبډلې ته راوستل شوی او دغه راز د راشد خان شینواري وراره عثمان شینواري هم د پروسی د ترسره کولو پرته لوبډلې ته راغلي دي. او د ځینو لوبغاړو نمونه ذکر کیږي چې پاغه کې یما عرب دغه راز حزب الله دورانه او محمد هارون خان چې مخکې د 19 کلن لوبډلې لوبډل مشر هم و له کوم معلومو مسایلو پرته له لوبډلې کې نول شوی دي. په داسې حال کې چې یاد لوبغاړي په وروستیو سیالیو کې ډېر ښه ځلېدلي هم دي.
د هند او د استرالیا د ښځینه کرکټ لوبډلو ترمنځ هم سیالي وکړه. لنډ په دې اړه راته معلومات راکړي.
او په لومړي ځل هندي لوبډله وتوانېده چې د استرالیا ښځینه لوبډلې ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړي. جالبه دا ده چې دواړو لوبډلو په لومړي ځل په 1980 زیږدیز کال کې لومړی ټیسټ سیالي لوبولې و. وروسته له یو ټیسټ سیالیو هند د سیالي ګټلې.
کور ودان د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحل لو او د هم د دې خبرونه ورسته راپور د ژمي پر رسیدو او د خلکو کمزور اقتصاد لامل په افغانستان کې په دې ورسته کې د غاز نیونې پیښې هم ډېرې شوې دي. بیلابیل ولایتونه یو شمېر اوسیدونکو وایي چې برېښنا نشته او د لرګیو د اخیستو وسم نه لري.
په داسې حال کې چې نن د ژمي درېمه ورځ ده او یخنی هم مخ په ډېرېدو ده، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره ګاز کاروي. په داسې حال کې چې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د ګاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدی دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. هم غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وای له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري ګاز کاروي. خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ ګاز نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډېر نشته نو موږ د لرګي او دغه شیان پیسې نه لرو. کله کله چې ډېر ساړه شي بیا دغه ګاز استعمال کوو استفاده کوو د کور کې. بدبختانه دوه شپې مخکې د موږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و. نن بېرته راغلو د شفخانې نه په یو ماشوم هم و د مخ وراره، هغه هم بیخي حالت یې ډېر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پیښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و. د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي او له بلې خوا د روښنایي لپاره چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید حالت یې ډېر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه اکسیجن ورته ولګېد بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پیښو د شمېرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي یا مثلا ظوفیت ته ځي نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي. په درېم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر هغو چې مکمل تدوی دوسی
د دوانې ده چې د ګازو ترڅنګ ډیری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلې کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډیره شوې ده او خلک د خپل کمزوري اقتصاد څخه شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تر دې مخکې ویلي وو چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. دوی دغه شان د برېښنا د پرچاوي له ډېرېدو هم شکایت کړی و. خو اړوند مسؤلینو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوی ځواب کړي. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان نه ده، خو د کابل اوسېدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه لس زره